رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. نن پنجشنبه ده د 1999 کال د ثور د میاشتې 12مه ده، چې د 2019 کال د می د میاشتې 2مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د سولې مشورتي جرګې نظریات به د یو پریکړې لیک په ډول سبا دولت ته وړاندې شي. پاکستان د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ راکټونه ورولې دي، او امریکا غواړي چې په ایران لګیدلو اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي.
د سولې د مشورتي جرګې یو شمیر غړو د طالبانو د پاره په کابل کې د دفتر جوړول لو غوښتنه کړې.
په کابل کې چې باید وي، د دې خاطر چې د وطن درلودلو احساس وکړي.
افغان خبریالان او درسنیو ملاتړ ادارې وایي چې د بیان ازادي لتیرو دوو کلونو راهیسې لګواښونو او خطرونو سره مخ ده.
افغانستان کې د خبریالانو لپاره تهدیدونه ګواښونه سته، هغوی تهدید کیږي، هر کال ډېر شمېر خبریالان وژل کیږي.
د دې او نورو مطالبو تر څنګ په وینزویلا کې د روان کړکېچ په اړه حال هم وروسته په خبرونه کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سمیع الله جلالزی او زه شافیا سردار تاسو وایو.
اوس امنیتي چارواکي وایي چې پاکستاني ځواکونو تېره شپه د ثور په 12مه د دغه ولایت د سپیرې په ولسوالۍ کې پر یو شمېر سیمو هوایي بمبارد او راکټي بریدونه کړي، چې په ترڅ کې څلور افغان ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د خوست امنیه قمندان سمونوال سید احمد بابازی امریکا غږ آشنا ته وویل چې دغه بریدونه پرون ماخوستن شاوخوا 9 بجې د دې ولایت د سپیرې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو شوي دي. ښاغلي بابازی وویل چې په دغو بریدونو کې د سور کنډاو پڅی میلی خړوړه او کانی سیمو یو شمیر کلی په نخښوي چې پترس کې اته کورونه نړیدلې، شل موټرونه زیانمن شوي دي. هغه ونه ویل چې افغان امنیتي ځواکونه خبرګون خودلای او کنه خو زیاته کړی چې افغان امنیتي ځواکونه د پیښې څخه خبر دي. پاکستان د بهرنی چارو وزارت پرون وویل چې د اپریل په شپږمی او د می میاشتې په ترڅ کې د پکتیا ولایت په ګیان او برمل ولسوالۍ کې میشت د اویا او اتیا ترمنځ ترورستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ له سرحد نه هغې غاړې ته تیر شوي وو او په پاکستاني ځواکونه بریدونه کړي وو.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ سی پی ای جی په افغانستان کې د ملکی خلکو د تلفاتو په اړه د اپریل د میاشتې په یوه تازه رپورت کې چې نن د پنجشنبه په ورځ د ثور په 12مه خپور شوی، ویلي چې په دغه میاشت کې په 14 ولایتونو کې 125 ملکي خلک وژل شوي او 148 نور ټپیان شوي دي. د سی پی ای جی د رپورت له مخې د مارچ په میاشت کې د افغانستان په 13 ولایتونو کې 148 ملکي خلک وژل شوي او 300 نور ټپیان شوي وو. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي د اپریل د میاشتې په وژل شوو او ټپیانو کې 28 ماشومان او 14 ښځې هم شامل دي. سی پی ای جی وایي تیره میاشت د افغان کونو د عملیاتو او هوایی بریدونو له امله دو او یا ملکی خلک وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ګروپ رئیس عزیز احمد تسل امریکا جغ آشنا رادیو ته وویل چې که څه هم تیره میاشت ملکی تلفات کم و، خو دوی یو شمیر زړه بوږنوونکې پیښې هم ثبت کړي دي.
فردا که اعلامیه هم صادر میشه، اعلامیه را میشنوه. اگر دریجه د اعلامیه دیدیم که به خاطر جانبداری از کدام گروه، از کدام شخص، از کدام نفر چیزی در اوجه اشارتن، دلالتن، صراحتن چیزی یافتین، میتونین بگوین که این نظر جرگه نیست.
تاسی د سولې د مشورتي جرګې په اړه د سولې د جرګې د مشر عبدالرب رسول سیاف څرګندونې واورېدې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو کمیټې د وی پاکستانی وسلوالي ډلې جیش محمد مشر مسعود اسهر د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړی دی. هندوستان څلور وارې د ملګرو ملتونو تور لسته د مسعود اسهر د نوم زیاتېدو غوښتنه کړې وه چې چین هر وارې مخالفت کړی وو. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت بیا وویل چې حکومت یې د ملګرو ملتونو له پرېکړې ملاتړ کوي. اوس به د هغې ډلې شتمنۍ کنګلیږي، سفري بندیزونه به سره مخ کېږي او هیڅ وسلوال به نشي ګرځولی. امریکا، برېټانیا او فرانسې روانه اونۍ په ګډه وړاندیز وکړ چې مسعود اسهر دې د ترهګرو په تور لیست کې واچول شي. د هند په ګډون دوو هیوادونو څلور ځلې وړاندیز کړی و چې دغه ډله دې په تور لیست کې واچول شي. خو د پاکستان نږدې ملګري چین به هر ځل د دې اقدام مخه نیوله. ملګرو ملتونو وروسته له هغه دا بندیز ولګوه چې چین هم په دې موافقه وکړه. په پاکستان کې میشته دغه ډله د فبروري په میاشت کې د هغه برید مسؤلیت ومنه چې په کشمیر کې څلوېښت هندي سرتیري ووژل. دا پیښه د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو لامل شوه. هند د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې د دې پریکړې هرکلی کړی.
د غزنی ولایتي چارواکي وایي ناپیژندو وسلوالو تیره شپه په دغه ولایت کې د شمس العارفان په نوم یو زیارت په بمونو الولځولې دي. په غزنی کې د شمس په نوم دغه د یو کلي اوسیدونکي امریکا ژغ ته وویل چې تیره شپه درې بجې په دغه کلي کې د یوې زورورې چاودنې ژغ واورېدل سو او سهار کله چې له خپلو کورونو څخه بهر ته راووتلو ویلیدل چې د شپې په چاودنو کې د شمس العارفان زیارت په کنډواله بدل سوی دی. کلیوال وایي تر اوسه معلومه نه ده چې کومې ډلې یا کس دغه زیارت په بمون الوزولې دي. دغه زیارت د غزنی د مرکز په شمال لویدیځه برخه کې موقعیت لري او له اوږدو کلونو راهیسې به د پنجشنبې په ورځو د هیواد له ګوټ ګوټ څخه دغه زیارت ته زیارت کوونکي ورتلل.
په سریلانکا کې راتلونکې یک شنبه ورځ په کلیساګانو کې د مذهبي مراسمو د نه ترسره کېدو فیصله شوې ده. د تیرې میاشتې د تروریستي برید نه پس چې د 250 نه زیات کسان پکې وژل شوي وو، د امنیتي اندېښنو له کبله اوس هم سریلانکا کې سختې اندېښنې موجودې دي. د یوې دولتي اعلامیې په اساس ویل شوي چې دوی ته داسې اطلاعات رسېدلي چې د هغه له کبله د یک شنبې د ورځې مذهبي مراسم نه ترسره کېږي. د سریلانکا مقامات وایي د دې پیښو تر شا توحید او جماعت لاس و چې د داعش سره ریکلری.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنټاګان په یو تازه راپور کې وایي چې د دوی په پوځي عملیاتو کې په افغانستان، عراق، سوریا او سومالیا کې یو سلشل ملکیان وژل سوي او 15 شپته نور ژوبل سوي دي. د پنټاګان په کلنی راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ ویل سوي په دغه کسانو کې شپږ او یا په افغانستان، دو څلوېښت په عراق او سوریا او دوه په سومالیا کې وژل سوي دي. د شلو مخونو په دغه راپور کې د امریکا د پوځ هوایی او ځمکني عملیات سبسوی دي. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د قاطع ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په ننګه وخت نا وخت له طالبانو او داعش جګړمارانو ډېر کله د بې پیلوټ الوتکو په واسطه پر اروپا کې جګړه سره کوي او هوایی بریدونه کوي.
د امریکا متحده ایالات په ایران د اقتصادي بندیزونو د سختولو نیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې نن په ایران کې د د ولو بندیزونو د نرمخ ورځ ده او غواړي چې دا نرمخت ایران ته ډیر ازادي ورنکړي. د 2013 کال د می میاشت کې امریکا اتو هیوادونو ته د لنډ وخت لپاره اجازه ورکړه چې ایران سره د تیلو تجارت وکړي. هغه بندیز نن ختمیږي. په دغو ملکونو کې چین، هند، جاپان، جنوبی کوریا، تایوان، ترکیه، ایتالیا او یونان شامل دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سوري. د وینزویلا د حکومت پر ضد د مظاهره سره سره د دې هیواد د سوسیالیست مشر نیکولاس مادورو واک پریښودو ته چمتو نه دی. د اپوزیسون مشر هوین گویدو چې امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د وینزویلا د موقت جمهور رئیس په توګه پیژندلی، د مادورو څخه غواړي چې واک پریږدي. خو د مادورو متحدین کیوبا او روسیه حمایت کوي. د دې خبر نور جزئیات په تاسو وروسته راپورټ کې واوري. د نیکولاس مادورو په ضد مظاهره د چهارشنبه په ورځ د وینزویلا په پلازمینه کاراسکا او نورو ښارونو کې دوام درلود او د پام وړ نړیوال ملاتړ یې وسو.
د قزاقستان پولیسو د راتلونکو انتخاباتو په ضد په لسګونه احتجاج کوونکي نیولې دي. په قزاقستان کې داسې مظاهرې ساری نه لري. مظاهره کوونکي وایي چې دوی په انتخاباتو کې د یو نه زیات کاندیدانو ترمنځ د انتخاب حق نه لري. احتجاج کوونکو د انتخاباتو د تحریمولو غږ هم کړی دی. دوی وایي چې نوی کاندید علي قاسم نظربایوف هم د پخواني جمهور رئیس غوندې مطلق واک غواړي.
د خبرونو په پای کې به د وینزویلا د حکومت پر ضد د لاریونونو سره سره د دې هیواد سوسیالیست مشر نیکولاس مادورو د واک پریښودو ته چمتو نه دی. په دې باره کې به د خبر جزئیات مینه سادات تاسو ته درکړي.
د نیکولاس مادرو په ضد مظاهرې د چهارشنبه په ورځ د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس او نورو ښارونو کې دوام درلود. کو په پخوانی سوسیالیست مشر هوګو چاوی او د هغه د انتصابي ځایناستي مشر مادرو یې د وینزویلا په بیوزلۍ تورن کړل، خو پاوز اوس هم مادرو ته وفادار دی او دا زمینه ورته مساعدوي چې په واک کې پاتې شي. مادرو د ځینو خاصو وینزویلایانو ملاتړ هم لري. روسیه، چین، کیوبا او یو شمېر نور هیوادونه د مادرو ملاتړ کوي. د متحده ایالاتو چارواکو ویلي چې کیوبا د مادرو د امنیت د پیاوړتیا لپاره وینزویلا ته پوځیان استوي. د ترامپ ادارې خبرداری ورکړی چې دوی به وینزویلا کې هر ډول تشدد ته ځواب ووایي. د سه شنبه په ورځ مادرو په خپل تلویزیوني پیغام کې ادعا وکړه چې د اپوزیسیون غورځنګ مات شوی دی، خو پمپیو وویل چې مادرو د کاراکاس پرېښودو ته د مخه چمتو و، خو روسیه یې مخه نیولې.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل.
د سولې مشورتي لویه جرګه
قدر مونږ اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. اوس براسو د دې خبرونې رپورټونه ته په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه په څلرمه ورځ د کمیټو رئیسانو له طالبانو سره د سولې د چوکاټ او څرنګوالي په اړه د جرګې د غړو نظریات وړاندې کړل. د جرګې غړو د جګړې پر شکیلو اړخونو د اوربان ژغ وکړ او همدارنګه له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د نظام اساسي قانون په ساتنه او د ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. نورحال د حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
د سولې مشورتي لوی جرګې غړو د جرګې په څلورمه ورځ له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې پر اوربند د جمهوري نظام او اساسي قانون پر ساتنه، د ټاکنو په ترسره کولو او د افغان حکومت په مالکیت د سولې پر پروسې ټینګار وکړ. د جرګې غړو غوښتنه وکړه چې له افغانستان څخه د بهرني پوځیان په مناسب وخت کې ووځي او له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو نومونه وایستل سي.
طالبانو د حضور د پاره په دې مملکت کې یو سیاسي دفتر غواړو په کابل کې چې باید وي، د دې خاطر څو د وطن درلودلو احساس وکړي، څو د دې احساس وکړي چې خپل ورور وژل کیږي د هغه په جنازه باندې خپل تلی وشي، د دې احساس لري چې دا وطن خپل دی، دلته کور دی، دلته ځمکه ده، دلته بچان دي، دلته زمن فاکولټی ته ځي، دلته هغه څه چې دوی لري هغه د خطر باید حتماً ورته ځای ورکړ شي.
له طالبانو سره د سولې د چوکاټ او څرنګوالي په اړه د څلورو اساسي پوښتنو په اړه د جرګې د غړو ترمنځ د تیرې ورځې د بحثونو او خبراتورو پایلې نن د کمیټې رئیسانو له جرګې سره شریکې کړې.
په طبیعت لرونکي افغانانو ته په مذاکرو کې د ګډون اجازه باید ورنکړل شي، ځکه کېدای شي چې د بل هیواد د ګټو ته ژمن وي. حکومت دې د خلکو نظرونو ته جدي پاملرنه وکړي، سوله په یووالي سره راتلی شي.
دا د ټولو مسلمانانو مخصوصا د افغان ولس د افغانانو دا دینی او ملي دنده ده چې له هر ممکنه لارې سره له هر ممکنه وسیلې سره په استفاده باندې د افغان شکیلو الخونو تر مابین په هر شکل چې کیږي د سولې حلې ځلې وکړي او د خپل وطن او خپل خلکو په مقابل کې خپل ملي او دینی دین ادا کړي.
له طالبانو سره د سولې په تړاو د جرګې د غړو وړاندیزونه او نظریات په دې جرګې د مشرتابه لخوا راټول او د یو پریکړه لیک په ډول سبا افغان دولت ته وړاندې سي.
فردا کې اعلامیه هم صادر میشه، اعلامیه را مشنوي. اگر دریجه د اعلامیه دیدیم که به خاطر جانبداری از کدام گروه، از کدام شخص، از کدام نفر چیزی ده اوجه اشارتن، دلالتن، صراحتن چیزی یافتیم، میتونین بگوین که این نظر جرگه نیست.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، در ولسمشری زو تاکون یو شمیر نماندان و اوزین و سیاستوالو در سولی مشورتی لوی جرگه تحریم کرده. خود دی جرگه غری او تنظیمون که تم لری چې سبا د جرگه پا ورستی ورست دغه سیاستوال پا جرگه که گردون وکی او د جرگه د غړو وړاندیزونه نو آوری.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. یو شمیر طالب پلوه سیاسی څیړونکي وایي چې په قطر کې له زلمی خلیل زاد سره د طالبانو په مذاکراتي هیئت کې بدلون راغلی او ملا فاضل د مذاکراتي هیئت مرستیال ټاکل سوی دی. د بلې خوا ویل کیږي چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ترمنځ خبرې پیل سوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په دې رپورټ کې واوري.
دوها د قطر پلازمینه، هغه پلازمینه چې د افغانستان د سولې په تړاو د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو څو واري کوربه وه. طالبانو ویلي چې د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه، یعنې تیره ورځ، د طالبانو د مذاکراتي ټیم او د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ترمنځ شپږم پړاو خبرې پیل شوي. ویل کیږي چې زلمی خلیل زاد له ملا عبدالغني برادر سره پرون کتلی دي. خلیل زاد که څه هم تازه په خپل ټویټر کې څه نه دي ویلي، خو د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره د کتنې په تړاو ټویټ کړی چې په دوحه کې تر کتنو وړاندې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره ناسته کړې ده. سیاسي شنونکی وحید مجده وایي دا ځل خبرې هم د تیرو خبرو تکرار دی. د بهرنیو ځواکونو وتل افغانستان په تهدید نه وي. دا دوه هغه موضوعات دي چې دا ځل په خبرو کې به هم مطرح شي.
خو دا دوه مسله هغه مسایل دي چې د اول تر اوسه پورې په هغه باندې خبرې روانې دي او په دې پنځه دور مذاکراتو کې کوم ځای ته نه دی رسېدلی. د دې نه معلومېږي چې دا ډېر پیچلی مسله ده او دا وار هم زه خو ډېر امیدوار نه یم چې د دې خبرې په نتیجه کې جورجاري تصدوی سره ورسیږي.
وید مجده وایي چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې بدلون هم راغلی. ملا فاضل د دې ټیم مرستیال ټاکل شوی دی.
هغه نگرانی چې د طالبانو د جنګیالیو په منځ کې شتون لري هغه لرې شي. دوی ملا فاضل محمد مظلوم د طالبانو د مذاکراتي ټیم د معاون په صفت ټاکلی ده چې
د سولالي شورا د دې ناستې هرکلی کړی دی. اجرایه ریاست ویلي چې د قطر دا ناسته دي د دې لامل شي چې مخامخ مذاکرات پیل شي.
زموږ هیله دا ده چې د سولې په بهیر کې د یوې حساسې مرحلې د پیل شاهدان واوسو او دا خبرې په بین الافغاني خبرو منتج شي.
په قطر کې د خلیل زاد او طالبانو دا خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه روانه ده. د لویې جرګې په نننۍ غونډه کې په اوربند مخامخ مذاکراتو ټینګار شوی دی. د لویې جرګې یو شمېر غړي وایي د قطر په ناسته کې باید د افغانستان د خلکو د مشورتي جرګې مشورو ته غوږ ونیول شي.
خلیل زاد او طالبان چې کومې خبرې اترې د سولې په اړه اصله باندې کوي، مهمه خبره دا ده چې د افغانستان خلکو نظر کې ونیول شي. مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو هغه پریکړې چې د سولې په اړه او هغه کومې غوښتنې چې د سولې په اړه باندې لري او هغه کوم نظریات چې د سولې په اړه باندې لري هغه په نظر کې ونیول شي.
په دې جرګه کې یو شمېر داسې غړي هم دي چې له لرو پرتو سیمو راغلي دي، هغو سیمونه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
باندې موږ په ډېر ډاډمنه فضا باندې راغلي یو. انشاءالله هیڅ موږ چا نه احراس نه لرو او هر سړی که موږ ته دا خبره کوي چې تاسې ولې لاړلی هلته، یا د طالب ویره یا د دولت ویره، موږ بې طرفه خلک یو او د افغانستان وګړي په ډېر افتخار راغلي یو.
زلمی خلیل زاد په قطر کې تر دې وړاندې 15 واري له طالبان سره مذاکرات کړي دي. د تیر ځل خبرې شپاړه سورځي غزیدلې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تاسې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ سی پی ای جی وایي په تېره میلادي میاشت کې د ملکي تلفاتو کچه کمه وه، خو په دغه میاشت کې له نیمایي زیات ملکي وګړي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی له کابله راپورټ رالېږلی.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د اپریل د میاشتې په خپل یو تازه ریپورټ کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي چې په دغه میاشت کې په 14 ولایتونو کې 125 ملکی وګړي وژل شوي او 124 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې د مارچ په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 134 ملکی وګړي وژل شوي او 300 نور ټپیان شوي وو. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي د اپریل د میاشتې په وژل شوي او ټپیانو کې 28 ماشومان او 14 ښځې هم شاملې دي. ریپورټ وایي چې تېره میاشت د افغان ځواکونو د عملیاتو او هوایي بریدونو له امله دوه اویا ملکي وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. همدا ډول د وسلوالو مخالفانو لخوا د هدفي بریدونو په ترڅ کې 14 وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې تېره میاشت د سړک غاړې مین چاودنو له امله هم 15 ملکي وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ رئیس عزیز احمد تسل امریکا غږ ته وویل چې که څه هم تېره میلادي میاشت ملکي تلفات کم و، خو دوی یو شمېر زړبوږنوونکې پېښې هم ثبت کړي دي.
په دغه مرژوبله کې زیاته برخه چې وه د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د هوایي بمبار او څنګه د شپنیو عملیاتو لخوا اوښتي وو. شپنی عملیات په میدان وردګو کې، په کندهار کې او همدارنګه په ننګرهار کې، او د ټولې مرژوبلې زیاته برخه چې هغه په ننګرهار ولایت کې اوښتي.
د ډېرو هڅو سره سره د دغه راپور په اړه د افغانستان د دفاع وزارت خبرګون مو ترلاسه نه کړ، خو د دغه وزارت ویاند قیس منګل څو ورځې وړاندې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه امریکا غږ آشنا ته ویلي وو چې د ملکي تلفاتو مخنیوی د خالد په نوم د افغان ځواکونو د روان لمریز 1390 کال د عملیاتو یوه لویه برخه جوړوي. د دفاع وزارت وایي د ملکي تلفاتو د اندېښنو له امله د خپلو وسلوالو مخالفانو پر وړاندې ډېر ورو عملیات پر مخ وړي.
ما تیم داریم، تیم بررسی داریم به ساحه.
کچیر دغه سپیخ را مسته کیږي د پلټن ټیم لرو سیمه تزي پلټن کوي او عاملین د قوانینو پر اساس سزا ویني.
د دغه ګروپ سربیره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونامه هم د 2009 کال راهیسې په هرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو جګړو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب په حق راپورونه خپروي. یونامه د 2009 میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 520 ملکیان وژل شوي او 1092 نور ټپیان شوي دي. یونامه ویلي دا شمېر د تیر کال د ورته مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 23% کموالی ښیي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
او دا هم نړیوال رپورټ. په لیبیا کې نشوتو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. زرګونه کورنۍ له خپلو اصلي مینو څخه بېځایه سوي او د ترابلس ته تللي دي. مرستندوی ادارې وایي چې د بېځایه سوو کورنیو لپاره د سرپنا په برابرولو او د مرستو په رسولو کې له ستونزو سره مخ دي. په دې باره کې نور حال د امریکا ژغ د خبریال هیدر مرداک په رپورټ کې واوري.
لڅ کم یوې میاشتې را په دې خوا د لیبیا د مرکز په شاوخوا کلیو کې دوامدارې نښتې روانې دي. فوجیان وایي چې هیڅ لوري پرمختګ نه دی کړی. جګړه د اپریل په پیل کې ونښته کله چې د هیواد په ختیځ کې یو فوجي قمندان جنرال خلیفه حفتر خپلو وسلوالو خواخوږو ته د ترابلس د نیولو امر وکړ. تر اوسه 2500 خلک له خپلو مینو بې ځایه شوي دي او ملګرو ملتونو د جګړو د دوام په صورت کې څه باندې 1 میلیون ماشومانو ته د خطر د پیښېدو خبرداری ورکړی دی.
کله زه ډیره وویریږم، نه خبرې او نه هم څه کوای شم. کوچنی ورور مې هم کله کله غږیدی نه شي. مور مې هڅه کوي چې کراري کړي، خو هغه سخت ډارېدلی دی.
ډېری کورنۍ په خپلو کلاګانو کې پټې دي او بهر ته وتل نه شي. د جنګ دوام د بشري مرستو د رسولو کار سوکه کړی دی.
خوف من النزوح بشکل کبیر.
موږ په لویه کچه د خلکو له بې ځایه کېدو ویره لرو، ځکه چې ظرفیت کم دی. موږ د ترابلس پر خلکو او سوداګرو ډاډمن یو چې له کورنیو سره مرسته وکړي.
د جګړې له پیل کېدو مخکې د لیبیا ګڼو رهبرانو په اپریل میاشت کې د سولې د مذاکراتو د پیل کېدو تمه لرله، خو د قمندان حفتر بریدونو دا هیلې مړاوې کړې.
د جګړې له پیل کېدو مخکې لویدیځه حوزه نږدې وه چې کراره او امن شي. دا جګړه به ورانی او بې ثباتي راولي او ډېره ستونزمنه ده چې ختمه کړي.
په ترابلس کې له 2011 کال را په دې خوا څو نښتې او جګړې شوې دي. یو ځل ولسونو د معمر القذافي رژیم له منځه یووړ. پوځیان او کارپوهان وایي چې روانه جګړه په خبرو ختمېدای شي، ځکه چې پوځي حل لار نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، د مې درېمه یا د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ سږ کال په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې د نړۍ په کچه د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات سوی او د سختو تهدیدونو سره مخ دي. د رسنیو د نړیوال څار سازمان وایي په 2019 کال کې د بیان د ازادۍ وضعیت مخ په خرابۍ روان دی. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د
د بیپولو خبریالانو د ویپانې د معلوماتو لمخې په 2019 کال کې ناروی د بیان د ازادۍ په ډلبندۍ کې لومړی، فنلند دویم، سویډن دریم او هالند په څلورم ځای کې راغلی دی. خو افغانستان په سیمه کې د بیان د ازادۍ په برخه کې د خپلو ګاونډیو په پرتله مخکې دی، که څه هم افغانستان په 2019 کال کې د 2013 کال په پرتله درې درجې شاته غورځېدلی، خو بیا هم مخکې دی. افغانستان په 120، پاکستان په 122، ایران په 120، چین په 120، سعودي عربستان په 120، هند په 140 او تاجکستان په 116 ځایونو کې راغلی دی. د بیپولو خبریالانو ډلبندۍ کې د پاکستان رسنۍ د پاوز او استخباراتو تر اغېز لاندې ښودل شوې دي. دا ځواکمنې قوې غواړي په ملکي وګړو خپل نفوذ وساتي او په دې ډول اقداماتو لاس پورې کوي.
نو د پاکستان په دې وخت کې چې کوم صورتحال دی، اخبارواله په خپله باندې تاسو کتلي دي، هغې راوتي دي، مظاهرې کړي دي او لاریونونه کړي دي، اوس هم کوي. هغې وایي چې په دوی باندې بندیزونه دي د پاکستان د پوز لخوا د دې ادارو ته ویل شوي دي. ډېر ټي وي اینکرز چې کوم دي هغې وویستل.
د پاکستان پوځ چې له آزادې خبریالۍ سره مخالفت کوي، د 2013 کال په جولای میاشت کې د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د رسنیو آزار او وضعیت ته زور ورکړ. خبریالان د هغو خبرونو د پوښښ لپاره چې د پوځ لخوا محدود شوي وو له سرو کرښو واوښتل او په نتیجه کې له تهدید، فزیکي تاوتریخوالو او نیونو سره مخ شول. په وروستیو مواردو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډو ته خبري پوښښ نه ورکول دي. د پي ټي ایم چارواکي وایي د پاکستان پوځ له رسنیو غوښتي دي چې د دوی غونډو ته پوښښ ورنه کړي. ایران بیا د بیپولو خبریالانو په ویبپاڼه کې د شته معلوماتو له مخې په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد بلل شوی دی. ایران د تیرو 40 کلونو راهیسې د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو ځپونکی هیواد دی. په رسنیو او معلوماتو د حکومت کنټرول ډیر څرګند دی او له 1990 کال راهیسې حداقل 860 خبریالان او سیمه ییز خبریالان زندانی شوي او یا هم اعدام شوي دي. د چین دولتي او خصوصي رسنۍ اوس هم د کمونست ګوند تر کنټرول لاندې دي او یو شمیر هغه بهرني خبریالان چې غواړي په چین کې کار وکړي د دې هیواد لخوا ډیرو خنډونو سره مخ کیږي. اوس مهال په چین کې 60 خبریالان او د ویبلاګونو خاوندان په داسې شکل بندیان دي او آن ژوند یې له خطر سره مخ دی. چین د نړۍ د بیان د ازادۍ هیوادونو په ډلبندۍ کې په 120، اریتریا 180، شمالي کوریا 190 او ترکمنستان په 180 ځایونو کې ښودل شوي دي چې د بیان د ازادۍ په ډلبندۍ کې د نړۍ وروستي هیوادونه دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د می دریمه د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ خو په افغانستان کې د دې ورځې د لمانځنې وړاندې د اپریل 10 چې په ډله ییزه توګه خبریالان پکې تیر کال ووژل شول وغندل سوه. نور حال زموږ د خبریال رحیم ګل ساروان په دې رپورټ کې واوري.
دا تمسیری ټوټه د هغو ژورنالیستانو په حق کې ده چې تیر کال د اپریل په 10 د ششترک په سیمه کې په ډله ییزه توګه په یو چاودنه کې ووژل شول. دا راټول شوي خبریالان یوازې د تمسیلي ټوټه نه ګوري، ویر د دې کوي چې په خبریالانو بریدونه د بیان ازادي ګواښي. فیروز عزیزی خبریاله ده، وایي د بیان ازادۍ د ورځې نمانځل به څه معنا چې د ازادۍ له ګواښ سره مخ ده.
افغانستان کې د خبریالانو لپاره تهدیدونه ګواښونه سته، هغوی تهدید کیږي، امنیت یې خوندي نه دی. هر کال ډېر شمېر خبریالان وژل کیږي او هغه خبریالان چې هغوی مهمه دي په ټولنه کې مطرح دي، یعنی موږ او تاسو د هغوی د وزنو او د ټپي کېدو شاهدان یو. دلته افغانستان کې یوازې په نوم باندې د مطبوعاتو ورځې او دغه د بیان د ازادۍ ورځې لمانځل کیږي.
وروستي دوه کلونه په افغانستان کې د رسنیو لپاره خونړي وو. په تیر لمریز کال کې په افغانستان کې 13 خبریالان وژل شوي دي. د بیان د ازادۍ د ورځې په مناسبت د یوناما په یو بیان کې راغلي چې تیر کال افغانستان د خبریالانو لپاره خطرناک کال و. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په خبریالانو لویې حملې او بریدونه تر ټولو لوی ګواښ د بیان ازادۍ ته دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري. تاسو کولی سئ چې زموږ بلې خبرونې ته په 001202619 باندې زنګ ووهئ. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې اورئ.